مشال راډیو ده ستړي مشي وخت مازیګر 15 بجې دي د نن ورځې آخري خبري غړې کې زه ګل ایاز او شاهین بنيري درته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم درکړو. خو لومړی وار ورکو شاهین بنيري ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
ستوري مشر دی وخت مهم خبرونه. خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې بریالي شوي کاندیدانو نن د خپلو څوکیو سوګند پورته کړی دی. پاکستان هغه راپور رد کړی چې وایي پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړی، او د امریکا د بارنو چارو وزیر له ایران غوښتنه کړې چې د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړی له صدور کلن غیر عادلانه بنده خوشي. د خبرونو تفصیل. خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې بریالي شوي کاندیدانو نن د خپلو څوکو سوګند پورته کړ. په پلازمینه پېښور کې د ضلع په اسمبلی هال او هایر سیکنډري سکول کې د ضلع انتظامی چارواکو د نوي منتخب شو بلدیاتي استازو نه سوګند واخست. په دغه مهال د پېښور ډپټي کمشنر ریاض محسود د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل سبا له به په ټولو صوبه کې د ضلعو د ناظمانو او مرستیالو ناظمانو انتخاب کیږي. نوموړي زیاته کړه
الیکشن د ناظم د نائب ناظم دا به سبا کېږي. چې کوم ٹی ایم اوز دی د هر ٹی ایم اے چې کوم ٹی ایم او افسر دی هغه پوسټنګ شوی دی، او په دې نه علاوه چې 30% بجټ چې دی آبا دې خرچ کولو اختیار به د دې کونسلانو ناظمینو سره وي. د دوی په فیصله بنیاد باندې به ترقی سکیمونه په ټوله صوبه کې کېږي. دوی به دا فیصله کوي چې دا 30% چې کوم اینوئل ډیولپمنٹ پروګرام دی دا به کومه طریقه خرچ.
د روان کال د مئی میاشتې په 13 نیټه خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات ترسره شو، خو د ځینو سیمو په انتخاباتو کې د ګډوډۍ له وجې په دغه سیمو یو ځل بیا ټاکنې وشوې، او همداراز د دریو میاشتو د ځنډ وروسته ټاکل شوی چې سبا له به نوی بلدیاتي نظام عملي شي. پاکستانی چارواکي وایي تیره شپه له هند سره په لانجمنه پوله د ډزو تبادله شوې. دوی تور لګي چې په تیرو څو ورځو کې د هند لخوا په بمبارۍ کې شپږ پاکستانی وګړي وژل شوي او اووه څلوېښت ژوبل دي. د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یو بیان کې ویلي پر دې پیښې پرون د هند های کمشنر د بهرنیو چارو دفتر ته رابللی وو او ورته احتجاج وکړو. بلخوا بیا د هند سرکاري ریډیو په یو خبر کې ویلي هم په دغه سیمه کې وړمه ورځ د پاکستانی سرتیرو په ډزو کې دوه هندي وګړي وژل شوي دي. پاکستان هغه راپورونه رد کړي چې وایي پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړی. د بارنو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي دي د جوهري پروګرام هدف یې په جنوبي ایشیا کې د امن او ثبات قیام دی. اسلام آباد تور لګولی چې د ورته راپورونو مقصد د هندوستان د مخ په زیاتېدونکي جوهري نظام څخه د نړۍ پام اړول دي. دا وروستو لاغې چې تېره ورځ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپل یو راپور کې ویلي چې د راتلونکو 15 تر 30 کلونو په موده کې به پاکستان د امریکا او روس نه پس په دریم نمبر د زیاتو ایټمي ذخیرو لرونکي هیواد جوړ شي. د مسعودو قبیلې مشران وایي د جنوبي وزیرستان بندې سیمې مکین، لدا او کانیګورم په مکمله توګه تباه شوې دي. یو قبایلي مشر ملک سلطان نن د مشال لیډو سره په خپلو خبرو کې ویلي په یادو سیمو کې د راهنجات په نامه د مشکوکو وسلوالو پر ضد په ترسره شوو پوځي عملیاتو کې د دوی کورونه، سکولونه او هسپتالونه ړنګ شوي دي. نوموړی چې د حکومت په اجازت اوه کاله پس تېره ورځ په ړومبي ځل خپلې سیمې ته تللې وایي
دا وال ورته زو ماکین خپل خبره تعالی پاک ابل ارز ورا سوال کول چاجر نشتا ټولی وړی دی کورشه دارا جی نشتا دای چې وا بلې خالی په شکشینی مرژکتا انسان خو څکه د بلې د نشتی دی نشتا ټول کلای کاند کا پردای په ټول ماکین شه داسې دی نشتا دای چې اروخ پوتی وی.
د مسجد قبایلی مشران وایي تر هغه خپل کورونو ته نستنیږي تر سوچ ورله حکومت د شو تاوانونو پوره پوره حساب نوی ورکړي. د هلمند سیمیز چارواکي وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري. د هلمند د والی بیان عمر ځواک نن سهار د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي افغان کمانډو ځواکونو او هوایی ځواک په موسی کلا کې خپل عملیاتو له دوام ورکړي او هڅه کوي چې ځینې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې کړي. موسی کلا له څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده، خو افغان چارواکي دا خبره نه تاییدوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتلی چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړي امیر حکمتی له سلور کلن غیر عادلانه بنده خوشی کړي. د حکمتی د بند سلور کلنو د پرکېدو په مناسبت جان کیری نن ویلی حکمتی په ایران کې د خپل خپلوانو قتل ته ورغلی وو چې د جاسوسۍ غلط تورونه ور باندې ولګول شو او بندي شو. جان کیری په اعلامیه کې د ایران له حکومت غوښتلی چې د بشر دوستۍ لمخه دی امیر حکمتی خوش کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو یهودیانو ته له ایران سره په ایټمی موضوع د وروستۍ موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې د دوی په زیان نه ده. د یهودیانو له اړوندو ټولنو او سازمانونو سره د انټرنیټ په مرسته د ویډیوي کانفرنس له لارې خبرې کولې. نوموړي وویل دوی په ایران باور نه کوي، خو دغه موافقه پر باور نه بلکې پر دقیقه ارزونه ولاړه ده. اوباما تایید وکړ چې د اسرائیل حکومت له ایران سره د شوې چې د اسرائیل حکومت له ایران سره د شوې موافقې مخالفت کوي، خو دا مسله له اسرائیل د امریکا پر ملاتړ کوم اغیز نه لري. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په یوکرین کې پر روس پلوه بیلتون غوښتونکو اعتراض کړی. دغه بیلتون غوښتونکو خبرداری ورکړی چې نور سیمې به هم لاندې کړي او پکې به په خپله خوښه انتخاباتو کې. جو بایدن د یوکرین له ولسمشر پیټرو پوروشنکو سره تیره ورځ په ټلیفون خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې بایدن د یوکرین په اساسي قانون کې د ولسمشر د اصلاحاتو د ژمنې ملاتړ کوي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، همداراز په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او هم اوریدلی شئ. د خیبر پختونخوا په بلدیاتی ټاکنو کې کامیاب شو. نمائندګانو د خپلو سوګن پورته کړی. دغه نمائندګان به د ولس د خیر ښېګڼې لپاره څه کوي؟
او موږ به بھرپور کوشش کوو چې زنانه د پاره په هر یو سی کې سکول او بی ایچ کیو او ټیکنیکل سکول د زنانه موږ ګونګلایز کو او د خپل حق غوښتل په خپل باندې وغواړي.
د جنوبي وسان ځینې سیمو ته وکاله وروستو قبایلي مشران ورغلي. دوی هلته سلی دلی
کورینا غورا نیوز ترک با گوتا نپندیجی داسه ختم دی داسه چه دا یو ساڑی کور هون سایی پوتن دا تا پا خبرد.
دا هلمند ولایتی اشورا دا سلگون زوانانو پا مرستا هلمند سرنگا جغورل شو تحریک پیل کرده.
دا ډیره مهمه مسله ده او باید دا کار وسی او باید حقیقت وایي. څه چې په هلمند کې روانی باید هغه وویل سی، هغه مرکز خبر سی او دیته د حل لارې پیدا سی.
په بانو کې دا شبی دا یوی مشاعری حال هم درکو.
زما یقین دی چې زمانه به تپوس نه کیږي ما په دنیا د محبت ستړي روزګار کړی دی.
دا او سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخیری خبري غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د خیبر پختونخوا کې د مئی په 10مه نیټه په بلدیتی ټاکنو کې کامیاب شو کونسلرانو د خالی پورو د خپل سوګن پورته کړو. په پیښور کې په ضلعي اسمبلی هال او هایر سیکنډري نمبر 1 اسکول کې د ضلعي انتظامی چارواکو د نوي منتخب شوي بلدیتی نمائندګانو نه حلف واخستو. په دې مهال د پیښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود مشال اړتیا ویل چې سبا به د ضلعو ناظمانو او نائب ناظمانو انتخاب کیږي. نور تفصیل د غلام غوس په دې رپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا شوبه کې د مې په 10مه په بلدیاتی ټاکنو کې بریالي شوي کونسلرانو د خالی پورز د خپل سوکو سوګن پورته کړو. په پیښور کې په ضلعي اسمبلی هال او هایر سیکنډري سکول نمبر 1 کې د ضلعي انتظامی چارواکو د نوي ټاکل شوی بلدیاتی نمائندګانو نه حلف واغستلو. او په دغه مهال د پیښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود مشال ریډیو ته وویل چې سبا به د ضلعو د ناظمانو او نائب ناظمانو انتخاب کیږي او د پرمختیایي بودیجې 10% برخه به اوس هم د دې بلدیاتی نمائندګانو په مشاورت مصرف کولی شي.
30% بجټ چې دی آبا دې خرچ کولو اختیار به د دې کونسلانو ناظمینو سره وي. دوی په فیصله بنیاد باندې به ترقی سکیمونه په ټوله صوبه کې کیږي. دوی به دا فیصله کوي چې دا 30% چې کوم انوال ډیولپمنٹ پروګرام دی دا به کومه طریقه خرچ.
قادر نواز د پیښور د متنونه د ټاون کونسلر منتخب شوی دی او د خپل سوګن پورتکول وروستو نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د خپل کلی د پرمختګ لپاره په حکومت فشار اچوي ځکه چې د هغوی په کلی کې ولس ډېری ستونزې لري.
صرف متنی نه زمونږ علاقه ده په پنځو یونین کونسل مشتمله هغې ته کویدامان ویلې کېږي کومه چې د اته شپېتو کالو رسې هغې ته هغه حق نه ده رسېدلی کوم چې په کار وو په ترګرای کې مونږ ډېر زیات وځپلی شو د هغې د مونږ ته څه کمپنسیشن په کار دی د ایجوکیشن په شکل کې دی دا مونږ ته راکي ځکه مونږ ته نه غنم نه غواړو غوړي نه غواړو ایجوکیشن غواړو.
او کلسوم بیبی د خزو په مخصوص چوکۍ د پیښور د ضلعي کونسل ممبره منتخب شوې ده وایي هغه به هڅه کوي چې د خزو د تعلیم او سیاحت ستونزې حل کړي.
زه به چې کومه حلقو کې ګرځېدم ما ته به دا مست پغه وه چې هلته به د ښځو د هیلت ډېرې مسئلې وې ایجوکیشن به جینه کوی لکه مطلب سکولونه به ډېر لرې وو ځکه چې یوه ښځه ډیلیوري ده چې کوم وخت ماشوم هغه کېږي نو هسپتال ته راشي په لارې کې وفات شي او مونږ به بھرپور کوشش کوو چې زنانو دپاره په هر یو سکې سکول او بی ایچ کیو او ټیکنیکل سکول چې هغه سره د زنانه ټیکنیکل کار زده کړي د زنانه مونږ مونګلایز کو او د خپل حق غوښتل په خپله باندې وغواړي.
د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې بدلیاتی ټاکنې د مئی په دیرشمه ترسره شوې وې خو په دغه انتخاباتو کې د درغلو د تورونو او ګډوډۍ د وجې د دریو میاشتو د ځن وروستو په پښتونخوا صوبه کې نوې بدلیاتی نظام به د اګست د دیرشمې نیټې نه عملي شي او د جنرال پرویز مشرف په دور کې د 2008 وروستو په لومړي ځل د منتخب جمهوري حکومت په دور کې په اول ځل په پښتونخوا کې نوې بدلیاتی نظام عملي کیږي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په اتمه نټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په درې نیمه بجو
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجو.
نرونو درو تاسو د مشال اړخ پرونی ته وګی په جنوبی بدرستان کې د فوزی عملیاتو وکاله روستو په لومړي ځل ځینی قبایلی مشران د حکومت په مرسته خپل کلی مکین ته تللی وو. دا سفر مقصد هلته د خلکو لپاره د اسانتیاو برابرول لپاره د مشرانو نظرونه اخستل دي. دغه مشران مشال اړخ ویل چې مکین په کندو کپرو اوخته دي. په جنوبی وزیرستان کې وکاله مخی د وسلوالو طالبانو پر ضد فوزی کاروایانی شروع شوی و خود حکومتي اعلان سر بیره هم خلک کورون ته لاستنیدو ډډه کوي. سلاب مسعود نور تفصیل سره.
څو ورځې کېږي چې د مسعود قبایلیانو ځنې مشرون ملکون د سولي وزیرستان بند سیمو مکین لادا او کنګرم ته لژل شوي وو. د دوی د لژلو څه مقصد وه؟ د سولي وزیرستان لادا سب ډویژن مرستیال پولیټیکل ایجنټ عبدل نصیر ویایي
موږ نارمل پروسیجر دی دا چې کوم کلی پلاویږي که نه نو آرمي ته خو د کلو پته نه لګي که نه چې باونډریز چېرته دي لوکل هم بوتلي چې ورته آیډنټیټي دې نه اور لینڈ ڈپارٹمنٹس والو چې کوم پول ہسپتال او ڈی ڈبلیو ایس ایس یعنی واٹر سپلائی اسکیم سے خراب ہونو اغه سٹیٹس ہم کتو چې اسسمنٹ ہم گو چې پوزیشن ہے سر کنڈیشن ہے سر
د دغه مقصد نه علاوه د غوم لکانو په مکین لدا او کنیگرام ش سو ولی دل سو وقتل دوا ملکون په سیما ش د طالبانو په خلاف درای نجات پوجي عملیات نه دورسته د غو سیمو دسترګو لیدل حال په دارنګ بیانوي.
امونم دا ګل کرام میش ته لورلی چې کلم خپل وطن ولیدم د میش دومره شای نه وبوتی چې تاسو په مندلین شي
کله کورینا غورا میوستر په غوته نه پندېږي دا سه ختم دی دا سه چې دا یو سړی کور هو سې پوت نه ده
تپا خبره ده
عامل امیر نه پوتی دی اړنګ شوی دی کنه تبا شوی دی کنه
امونم ملک سلطان دا و وکلا کیږي وروتلی خود خپل ګورمنټ په خوله بند وروتلی خپل نه یوغلی دا و وکلا میش خبره ده چې په تامبیون شي د کی کرے وا خو د کریپه ملشه ساتر کړای دی دا وال ور وته زو ماکین خپل خبره تعالی پاک ابل ارز ور سوال نر چکل آزاد جندول نراون سوال د ماکین پره چړه کیم جوړ شوای دی دا بیا پاک پاوز داس جوړ کړای دی چې میژ اوله پد 15 غنټه شروع رسیدلی روز په کوم 2 غنټه شې میژ ماکین تا ور رسیدلی خو چز خپل کور تا ور رسیدل کله اول جما نه ور چاجر دې نه وړي د سکول چاجر نشتا ټولی وړي دی کور شه دارا دې نشتا دی چې وا بلې خالی په شکشینی مرجکتا انسان خود څه کې د بلند نوستي جنستا ټول کلای کاند کا پردای په ټول ماکین شه داسې جنستا دای چې اروخ پوتې وي
په دغه مشرانو مالکانو کې شامل ځنو کسانو چې کوم خپل نمونه جواتول او ژغونه ریکارد کول خوش نه کړل مشال ریډیو ته وویل چې وشوالیو سیمو ته مشتر هغه وخت پورې بیرته تللو ته تیار نه یو چې حکومت او حکومتي چارواکو د میر سره د میر د تاوانونو کرا کرا حساب کړای نه وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته خوږې د سینټ د قائمه کمیټې په غونډه کې انکشاف شوی چې د خیبر پختونخوا په ویلفیر بورډ کې د درې زرو نه زیاتو کسانو ته بغیر له شناختي کارډ او نور کاغذونو نوکریانې ورکړل شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی پلټنې کوي او چې څوک هم په دې کې ککړ وي هغوی پر ضد په سخته کاروایي کولی شي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د جمعې په ماښام اسلام آباد کې د سمندر پار پاکستانیانو او هیومن ریسورس ډیولپمنټ لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د چیرمین باز محمد په مشرۍ کې وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا د ویلفیر بورډ سیکرټري هم موجود وو. په دې موقعه انکشاف وشو چې د خیبر پختونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیات کسان برتی کړی شوي دي چې د چا بیخي ریکارډ نشته. په کومه چې د قائمه کمیټې چیرمین اکشن واغستو او سیکرټري ته یې حکم ورکړو چې په دومره لوی شمېره کې ولې بغیر د کاغذونو برتیا نه شوی دی باید چې دوی ته راتلونکي غونډه کې ټول ریکارډ وښودل شي. په دې اړه سینیټر باز محمد مشال ریډیو ته زیاته کړه
تقریبا 3156 چې په دې کې 18 نمستا 17 نمستا 16 نمستا 14 نمستا ٹیچنگ دا پکې نان ٹیچنګ دا هم پکې شته فورم پکې شامل دي. صرف د خیبر پختونخوا دی 2008 نه ونی تا 2013-14 پورې شوی. مونږ کو دا و چې مونږ ته ټول ریکارډ راوړې سره د اډریس چې کوم فرق تا تومره کسان چې دي تعلق کوم ځای سره دی آیا د پشاور سره دی مردان سره دی بنو سره دی چا سره دی چا سره نه دی او بل داغه دا د چا په حکم باندې دا دومره کسان اخیستل شوی دي.
کلی چې مشال ریډیو په دې حق لا د خیبر پختونخوا د حکومتي ډلې ته صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم نو پختل نو د هغه وینا وا
دغه ته کوم خبره تا چې کوم وکړه چې را دغه نوکریان په نوکریان شي دي او په دې کې د مثال نشته په دې کې شان کار نشته. نو زه خو یم چې مثال او شان خدیکار نین دا غټ والیشن نه او بالکل لکه موږ افریقایي د اخ پاشیدا او د انصاف پاشیدا او کبدی کې موږ په خپل کوم دنه به انصافي کوو زموږ په خیال چې په چیته قابل قبول نه دي. موږ په دې باندې بالکل ما په خیال چې وی علاوه به مکشنری موږ به مکشنری او په دې تایغات به موږ کوو هغه حکومت جوړ چې دا خبر حقیقت په دې کیسه مړه او حقیقت په کیسه نشته هغه پر اس کا حقیقت په کله مطابق په سزا ور کوم سیلیا
د سینیټر باز محمد په خبره چې دی به دا معاملې سرته رسوي او کبدی کې د تیر حکومت او د موجوده حکومت خلک شامل وي نو د هغه پرزید با پہر جوڑ کاروائی کی گئی. سراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
بخانہ غوڑا مشال ریڈیو تاسی غوگی درنو اردن کو پا کوئٹے کے جنرلسٹان پرون دا خبریران دا شہادت دا ورزی پتوگا نمانزلی او یو کالوران دی دا دو وجل شو خبریران پر شمول یه پا دی صوبا کی دا طول وجل شو خبریران دا وجن پرزد احتجاجی مظاہرہ کردی. نور تفصیل بارکوال میاخیل دا کبی.
په بلوچستان کې تر اوسه د هیڅ یو وژل شوی خبریال قاتل نه نیول شوی او نه محاکمه شوی دی. د تیر کال د اگست پر 28 نیټه چې په کوټه کې د انلاین خبري اژانس خبریالان ارشاد مستوی، عبدالرسول او د دفتر یو بل کارکونکي ووژل شول، تر یو کال وروسته یې هم امنیتي ادارو قاتلین ونه نیول. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه پرون د دوی لومړی تلین ولمانځه او په ایالت کې د وژل شویو خبریالانو د وژنې په ضد یې لاریون وکړ چې پکې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د امنیت ساتلو په ملاتړ شعارونه ورکول. پلاجون کې د کوټه په شمول د بلوچستان د نورو پښتني او بلوچ میشتو سیمو لسګونو خبريالانو هم ګډون کړی وو چې د شهر پور بیلابیلو سړکونو وګرځیدل او په پای کې د بلوچستان د اعلی وزیر دفتر ته یو اعتراضیه لیک پریښو چې پکې په ایالت کې د ټولو وژل شوی خبريالانو د وژنې د قضیو د څېړلو لپاره د یو پراخ قضایي کمیسون د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیه مشر حماد الله سیاپات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د حکومت سره موږ همیشه دا مطالبه مشکړې دي چې باید د افغانستان ټارګټ
کلین دی بند کړل شي چې کم شهیدان شوی دي داغو د قتل د شهادت د تحقیقات لپاره پولیټیکل ګورنمنت پکار دي چې زموږ ملاتړ وکړي په شاره سره ودرېږي لیکن دلته د حکومت د خوا موږ ته هم داسې یو اوصل افزایي نه ده شوی موږ دغه مطالبه ده چې د څلور کسان چې ټارګټ کلین شوی دي د صحافیانو داغو لپاره یو اسپیشل جوډیشل کمیشن دی تشکیل کړل شي عدالت چې کوم فیصله کوي موږ په هغه باندې ان شاء الله ولزی لبیک وایو
د تیر کال په وجل سوی خبریالانو کې عبدالرسول تنکای ځوانو چې اله دوه کال مخکې د بلوچستان د ژورنالیزم له څانګې فارغ شوی وو او په انلاین خبري اژانس او جیو ټلویزیون کې د روزل کېدونکو خبریال په توګه دنده ترسره کوله ځوان خبریال مجیب اڅکزی چې له اردو ټلویزیون سره کار کوي له عبدالرسول سره د ژورنالیزم په پوهنځي کې ټولګیوال او د هغه نږدې ملګری وو وایي د ملګري تر مړینې وروسته یې له ژورنالیزم څخه زړه مات شوی
اغه موږ هیڅکله نه سو یاروي اغه کی ما د ورور سره هم خوش دوست د موږ سره ډېر لرلاري اسی صحافت هم دلته په بلوچستان کې ډېر زیات مشکل دی کته خبر د تنظیمو د خوا لګې ته ګورنمنت نه پرځدي ادارې نه پرځدي کې ادارو د خوا سپورټ کوي یا ګورنمنت سپورټ کوي ته تنظیمو نه پرځدي نو په بلوچستان کې صحافت کوونګ یو چیلنج دی زما خو په چې بای زبر اعظم په صحافت فیلډ کې زبده خلکو مسلې مسائل په سکرین راولم خپل په زبر به وایم خپل پلاس به لیکم په قلم په زور باندې لیکن زما د پاره ډېر زیات مشکل دی په دې یو ځای تلاش وروړي الته درې څلور شماران وخت ناشتي
د پاکستان د ډان ټلویزیون او انګلیسي ورځپاڼې مشر خبریال سید علي شاوایی په کومو سیمو کې چې بلوڅ خپلواکي غوښتونکي فعال دي په هغو سیمو کې خبریالي ډېره ګرانه او له خطره ډکه ده وایي په بلوچستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو او هغوی ته د ګواښونو له امله نوي ځوانان دې ته زړه نه ښه کوي چې د خبریالۍ ډګر ته راسي
په ټوله نړۍ کې بلوچستان ایالت تر ټولو خطرناک دی دلته په تیرو وو اتو کلو تر څلوېښتو زیات چې کم ژورنالیسټان دي هغه د هدفي وژنو د بمو چاودنې چې دي د هغه نشانه جوړ شوي دي او یو کال تیر سو شهید ارشاد مستوي شهید عبدالرسول او شهید محمد یونس نو یو کال تیر سو دوی تر اوسه پورې امنیتي چې کومې ادارې دي هغوی د شک پر بنیاد هم څوک نه دي نیولی په دې صوبه کې د دې هدفي وژنو د بمو د چاودنو له وجې او صحافیانو چې کوم تھریټس ورکول کیږي د دې له وجې د صحافیانو تعداد ډېر کم شوی دی
د یادونه ورده چې په روان 2015 میلادي کال کې هم د بلوچستان په وسط محمد سیمه کې د ظفر جتک په نوم یو خبریال نامعلوم وسلوالو په خپل کور کې وواژه چې قاتلین یې معلوم نسول او نه یې د وژنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست
مشال اړتیا تاسې غوږې درنو ردونکو د په کوټه کې د خبرانو د ستونزو په اړه تاسې رپورټ واورېدلو بلوچستان په اړه یو بل رپورټ لرو د بلوچستان وزیر اعلی د بلوسو د یو مهم آزادۍ غوښتونکي مشر برهمداغ بوکتی د هغه بیان هرکلی کړی چې ویلي وو له حکومت سره خبرو اترو کولو ته تیار دی برامدغ بوغدی د وژل شوي نواب اکبر بوکتین المسی دی او د بلوچستان پر بلوڅو وسلوالو اثر او زیات نفوس هم لري خو د دې خبرې ډېرې پوښتنې راپورته کړي چې پکې یوه ادا ده چې اخر ولې هغوی په خپل دریس کې نرمې راوستې دي په همدې موضوع زموږ همکار عبدالحی کاکړ له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
د بلوچستان وزیر اعلی عبدالملک بلوچ د زیارت په ورځ په کوټه کې له خبریالانو سره د خبرو پر وخت د برامداغ بوکټي مذاکراتو ته د غاړې ایښودلو د بیان هرکلی وکړی د ده په وینا دا یو مثبت ګام دی او باید د بلوچستان مسله د سیاست او خبرو اترو له لارې هواره سي برامداغ بوکټي چې دا وخت د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې د جلاوطنۍ ژوند کوي د چهارشنبه په ورځ بی بی سی ته په مرکه کې ویلي چې دا د پاکستان له حکومت سره خبرو اترو ته تیار دی تر دې وړاندې به نوموړي تل دا خبره کوله چې تر څو پاکستان د یو خپلواک بلوچستان اعلان ونه کړي تر هغو پورې به د خبرو اترو میز ته رانسي خو د ده په دریځ کې دغه ناڅاپي بدلون یو بحث راپارولی چې ځینې ورته په مثبت او ځینې په ښه سترګه نه ګوري ځینې بیا هغه وجوهات لټوي چې د دې لامل سو چې دی په خپل دریس کې نرمښت راولي په کوټه کې خبريال او څېړونکو سید علي شاه د برامداغ بوکټي په دریس کې د نرموالي درې وجې بیانوي
نو یو خدا چې دی چې کوم امنیتي ځواکونه دي هغه ډېرې سختې کاروایانی کړي دي کډېر بوکټي دی بوکټي کنوري د بلوچستان داسې علاقې دي نو هلته اکثره بلوچ ملیټنټ چې دي پاره او د دوی هغه قوت چې دی هغه ډېر کمزوري سو بل اهم خبره دا چې چې کوم بلوچ بلتون غصون کې چې کوم وسلوا هغه کې دنن هم ډېر راغلي دي یو په دوی کې پاره کې جګړه دویم دا چې دی چې حکومت هم یو دغه لپاره اعلان کم چې کوم بلوچ ولسوال چې کوم کسان دي هغه چې اصله تسلیمي نو د 500,000 تر 500,000 پورې حکومت ودوی ته معاوضه ورکوي.
برامداغ بوکټي په خپل دغه مرکه کې د مذاکراتو لپاره ځینی شرطونه هم یشو. هم دې ته په پام سره خبريال او چیړونکو صدیق بلوچ وای برامداغ د یو هوښیار سیاستوال په شان خبره کړي او حکومت یې په مشکل کې اچولی.
اس نے کنڈیشن جو لگائی ہے کہ جیت کو واپس جائے اور کنڈیوسیو اٹماسفیئر ہو.
دسی کوم شرطونه اخی دی چې گوا کې پوز دی اوزی او د خبرو لپاره دی فضا سازگار شي. لدینه دا ښکاری چې دی غواړي حکومت پر شا کړی خو حکومت به دا ونه منی ځکه چې په 900 کلونو کې چې یې څومره او هلټ کول او صفایا کړی دا نو هغه ټولی لا سرولنې به یې للاسه وزي. خو بلخوا پر وسلوالو ډلو به ډیر مهم اثر پرې نه وزي ځکه موږ په ځمکنیو حالاتو کې د با مقصد بدلون پیشنګویي نشو کولی.
د پاکستان حکومت په لندن کې له جلا وطنه بلوچ مشر خان افکلات آغا سلیمان داود سره هم په خبرو کې یو څه پرمختګ کړی. آغا سلیمان د نواب وکټي تر وژنې وروسته د بلوچو د یوې لویې جرګې په غوښتنه د آزاد بلوچستان د مقدمې لپاره لندن ته تللی و. خبریال او څېړونکی شهزاده ذوالفقار فکر کوي چې شایي د بلوچ وسلوالو پر ضد سخت پوځي عملیات او سره له بلوچ مشرانو سره د خبرو اترو روانه لړۍ د دې سبب سوي وي چې برامداغ بوکټي په خپل موقف کې نرمښت مجبور کړی.
نن د بلوچ لیبریشن فرنٹ چې دی هغه ماسال دې نږدې مو سره نن دا وی ریشن هم راغلی دی هغه دا خبرې کوي چې شاید
خدا یوازې برامداغ بوکټی نه دی چې په بلوچستان کې پر وسلوالو نفوذ لري بلکې هلته ځینې نورې مهمې جنگي ډلې هم شته چې د پاکستان پر ضد مبارزه کوي او لا هم خبرو اترو ته تیار نه دي. کارپون وای که فرض کا برامداغ بوکټی له حکومت سره روغه هم وکړي خدا به شایي د بلوچستان وسلوال بغاوت کمزوری نکړي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش پلندو سکو 2,010 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شئ.
مشال اډو ته تاسو غواګې درنو ودونکو د پاکستان او هند فوجیانو ترمنځ بیګا نا وخت پر پوله بیا د ډزو تبادله شوې ده. پاکستان ادعا کوي چې د هند لخوا په ډزو کې ولسی مرګ جوړ لاوخته ده. بلخوا د پاکستان د خارجه وزارت پرون په اسلام آباد کې د هند سفیر حاضر کړی او ورسخه یې پر پوله د نخوتو په اړه احتجاج کړی. نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې اورو.
د جمعې په مسخوتن د پاکستان خارجه دفتر نه جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د پولې په خلاف ورزه او د ډزو او ګولبارې په پیښو پاکستان ته سخت خفګان دی او د غلړ کې خارجه سکرتر اعزاز احمد چودري د هندوستان های کمشنر ٹی سی اے روغوان ته خپل خفګان ریکارډ کړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې د هندوستان لخوا تازه ګولبارې او ډزو کې د یوې زنانه او ماشوم په ګډون شپږ تنه مړه شوي دي او د 22 زنانو په ګډون 24 تنه جوړل دي چې پکې د لسو حالت مرګونی دی. بل طرف ته د پاکستان پوز د ویان میجر جنرل آسم سلیم باجوا لخوا جاری شوی بیان کې د مړو شمیر اته خودل شوی ده. خو هندوستان بیا وایي د ډزو پیل پاکستان کړی دی چې له وجې یې درې تنه مړه شوي دي. د پاکستان هندوستان په پوله د وخت د سره پوځیان ناست دي او وخت په وخت د دواړو ترمنځ د ډزو تبادله هم کیږي خو د وروستیو کې دا قسمه پیښې ډېرې زیاتې شوي دي. خارجه تعلقاتو یو کارپو او پیښور پوهنتون کې د ایریا سټډی سینټر مشر ډاکټر سرفراز خان وایي دواړو ملکونو او نړیوال ورورولۍ له زر تر زره د ډزبندې اقدامات پکار دي ځکه چې دې کاروایانو کې عام خلک وجل کیږي. دې زیاتوي
ټول نه بده خبر هم دادا چې په دې کې سیویلین زنانا او بچی مري چې دا وی اسکار نشتا چې هغه باندې څوک هم له هندې کې یو ګوپ دې تاسو چې بالکل هم نه پکا پاکستان طرف نه هم کې دې شي د جنگیانو ځینی خلک وي خو هغه دونه به اثر بنې.
د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی په داسې وخت کې زیات شوې دی چې راتلونکي میاشت د پاکستان رینجرز او هندي بارډر سیکیورټي فورسز ترمنځ ملاقات کیدونکې دی. د دې نه وړاندې د دواړو ملکونو د قومي سلامتۍ د مشیرانو غونډه ځنډېدلې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو اسلام آباد.
درنو اونر کو هم دې رپورټ سره وښوي دې د مازیګر 15 بجې شاین بونری هم را سره په سټوډیو کې ناشته نیول هغه نه د خبرونو لنډی زورو.
ټول مشهره دی وخت مهم خبرونه. خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې بریالي شوي کاندیدانو نن د خپل سوکو سوګن پورته کړی دی. د درو میاشتو د ځنډ وروسته ټاکل شوی چې سبا لبا نوی بلدیاتي نظام عملي شي. پاکستانی چارواکي وایي تېره شپه له هند سره په لنجمنه پوله د ډزو تبادله شوې ده. بلخوا بیا د هند سرکاري ریډیو په خبر کې ویلي هم په دغه سیمه کې وړم ورځ د پاکستاني سرتیرو په ډزو کې دوه هندي وګړي وژل شوي دي. پاکستان هغه راپور رد کړی چې وایي پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکوي. د مسعود قبیلی مشران وایي د جنوبي وزیرستان بندې سیمې مکین، لدا او کانیګورم په مکمله توګه تباه شوي دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی تاوانونه دي پوره کړي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې په موساکلا ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري. موساکلا له څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده خو افغان چارواکي دا خبره نه تاییدوي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتلی چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړي امیر حکمتی له سلور کلن غیر عادلانه بنده خوشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو یهودیانو ته له ایران سره په ایټمی موضوع د وروستۍ موافقې په اړه ډاډ ورکړي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په یوکرین کې په روس پلوه بلتون غوښتونکو اعتراض کړی.
شاهین بنریو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو. اوس په اسلام آباد کې د مشال لاډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي ترهګری او کرپشن د پاکستان داسې غټې مسلې دي د کومې د خاتمې بغیر چې دا ملک ترقی نشي کولی، ځکه چې ترهګری د کرپشن د دولت نه بغیر وده نشي موندلې. نو باید چې د کرپشن د خاتمې لپاره هم ضروري او کوټلي ګامونه پورته کړی شي. د ادارې په وینا د پوز مشر هم د دې خبرې سو سوارې گردان کړی دی چې ترهګری او کرپشن به په هر صورت کې ختمه وي. او هم د دې خبرې په تناظر کې د کرپشن مهم لسن پیل شوی دی او دغلته د لینډ مافیا د هلو زلو او د کال په سر 230 ارب روپو د غیر قانوني وسولیانو په حق له حقیقتونه مخې ته راوړی شوی دی. ادارې زیاتوي چې دې لړکې د شورو په ورځ د رینجرو لخوا د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی د پیټرولیم وزیر ډاکټر آصم حسین نیول او هغه د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کولو ته په پاکستان کې ډېر په ژور نظر کتل کیږي. خو سوال دا پیدا کیږي چې کرپشن په ټول ملک کې دی او د هر سیاسي ګوند خلک په سنا سر ډول په کرپشن کې ککړ دي او څوک هم د دې حقیقت نه انکار نشي کولی. نو بیا ولی یوازې په سند او بیا د پاکستان پیپلز پارټۍ پر ضد کاروایی کیږي؟ دریا اخیری کې لیکي باید چې په ټول پاکستان کې بیل سډلې پرې د کرپشن پر ضد عملیات پیل شي او که هر څوک په دې کې ککړ وي چې حکومت یې اولس ته په ډاګه کړي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې صدر ممنون حسین او جنرل راحیل شریف په یوه ورځ د قبیلی سیمو په دوره وو او دا پته نه لګی چې دا دورې د وړاندې نه ټاکل شوی وي او که اتفاق سره په یو ورځ وشوي. او دا چې دې سره دوی څه پیغام ورکول غوښتل، خو یو خبره واضحه ده چې پوځي مشر د ملک د لر او بر نه د ترهګرۍ د خاتمې عزم کړی دی او دا رس سیاسي حکومت د ملک د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ په کارونو کې بوخت دی. ادارې مخکې لیکي چې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو او کراچۍ په ګډون ټول ملک کې پوز پولیس او قانون نافذ کوونکي ادارې د وسلوالو پر ضد لګیا دي او ورسره دا کوشش هم کوي چې د دوی هم خیال، مرستیال، هم درد او پیسې ورکوونکي هم ونیسي. او دې لړکي د قاچاق پیسې د وسلوالو د مالی مرستو دپاره استعمالیږي چې پکې نه یوازې نشیستو کې بلکې کپړې، دوایانې، د ګاډو سامانونه او دا شان نور سیزونه شامل دي، خو حکومت د دې د مخنیوي دپاره هیڅ نه کوي. ادریا اخري کې لیکي چې د قانون نافذ کوونکو ادارو کاروایانو سره سره سیاسي حکومت لپاره دي چې د ولس د خوشحالۍ او ترقۍ د پال اعلان کړي منسوبې زر تر زره سرته ورسوي، ځکه چې ترقیاتي منسوبو سره سیمه کې امن او خوشحالي راځي. او دغه لړکی د صدر ممنون حسین لخوا د تورخم سړک پرانیسته د ستاینې وړ اقدام دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د سیمه لاته او د نړۍ مطبوعاتو په برخې دوه مقالو ته کتنه لرو. لومړی رويټرز خبري ایجنسی په پاکستان کې د پیپلز ګوند مشرانو پر ضد مقدمو جوړولو په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې له افغانستانه د ائتلافي ځواکونو وتلو وروسته د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان سرتیرو مقاومت ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې د یو وړوکي دمې وروسته رويټرز خبري ایجنسی لیکي چې د پاکستان یو احتساب عدالت د تیر زیارت په ورځ د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د گرفتاری وارنټ جاری کړی دی. یو امنیتي چارواکی وایي چې په پخواني وزیر اعظم باندې په مبینه توګه په یو تجارتي سکیم کې د میلیونو ډالرو رشوت اخستو تور دی. خبري ایجنسی زیاتوي چې په همدغه ورځ د پیپلز ګوند یو بل مشر په مبینه توګه ترهګرو سره د مرستو کولو په تور گرفتار کړل شو. پیپلز ګوند تور پورې کړی چې د دوی دښمنان د عدالتونو له لارې انتقامی کاروایان کوي. خبری جنس د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف اي اي کې د درغلیو پر ضد د سانګ یو چارواکي جاوید اکبر ریاس په حواله لیکلي چې د یوسف رضا ګیلانی او د مخدوم امین فهیم د نیولو وارنټ جاری کړل شوی دی. رويټرز خبری جنس لیکي چې د پیپلز ګوند په حکومت کې د تیلو پخوانی وزیر عاصم حسین باندې تور لګول شوی چې ترهګرو سره یې مالی مرستې کړي. د دې ترڅنګ په نوموړي د اداري فساد تورونه هم پوری کړل شوی دی. خبري جنس لیکي چې د پیپلز ګوند پر ضد دا مقدمه په داسې حال کې جوړ کړل شوی چې امنیتي ادارو په روان کال کې د تشدد او د درغلیو پر ضد عملیات پیل کړي. خبري جنس زیاتوي چې ځینې شنن کې تور لګوي چې فوج په دغه هیواد کې سیاسي نظام کمزور کول غواړي، خو فوج وایي چې په کراچۍ کې د تشدد او د درغلیو پر ضد عملیات ډیر زیات ضروری دي. خبري جنس لیکي چې تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې اپوزیشن ګوندونه په نخښه کړل شوی دي او په دې کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند ته سندي ویل شوی. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼې لیکي چې په روان کال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه د افغان ځواکونو پر سر وه او په دې کې دوی بریالي ښکاري، خو د ورځپاڼې په خبره د کابل حکومت به تر څو پورې دا مقاومت ولري، ځکه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له پلان سره سم په راتلونکي کال کې له دغه هیواده پاتې شوي ټول امریکایي سرتیري راوباسي. دا یو بل مسله ده. په روان کال کې وسلوالو طالبانو په ځینې لرې پرتو ولسوالیو کې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. خبر جنس لګي چې له دغه هیواده د 1,00,000 ائتلافي ځواکونو وتلو وروسته امنیت پر ځای ساتل یو چیلنج دی. ورسپانه زیاتوي چې په دې جګړې کې د افغان سرتیرو مرګ ژوبله زیاتیږي او د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه له مرستو هم لاس اخلي. په دې حالاتو کې شنونکي ویر لري چې دغه لاسته راوړنې به په سیند لاهو شي. ورسپانه لیکي چې کله شوروي اتحاد له افغانستان ووتل نو د کابل حکومت تر درې کالو پورې واکمني پر ځای ساتلې وه، خو په 1992 کال کې په ماتېدو شروع شوه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نړیوال اردوونکو د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو واری بیا هڅه وکړه چې یو ډله امریکایي يهوديان قانع کړي چې له ایران سره پر اټمی موضوع وروستۍ موافقه د اسرائیل په زیان نه ده. اوباما په خپل وینا کې چې د انټرنیټ لارې خبرېدا دغه يهوديانو ته ویل چې واشنگتن د اسرائیل پلوي دي. تمه کیږي چې راتلونکي میلادي میاشت د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ وروستۍ موافقه د تایید لپاره د کانګرس ته ولېږل شي. زمو همکار سالم احمد صالح د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه د رپورت نور تفصیل وړاندې کوي.
له ایران سره وروستۍ موافقې ته د خلکو او کانګرس د ملاتړ جلبولو په لړ کې دا ځل د امریکا ولسمشر ځینو امریکایي یهودانو ته مخه کړه. باراک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو یهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې په زیان نه ده. د یهودانو له اړوندو ټولنو او سازمانونو سره د انټرنیټ په مرسته د ویډیوي کانفرنس له لارې خبرې وکړې. اوباما وویل موږ پر ایران باور نه کوو، خو دغه موافقه پر باور نه بلکې پر دقیق ارزونه ولاړه ده. اوباما تایید کړ چې د اسرائیل حکومت له ایران سره د سوي موافقې مخالفت کوي، خو دا ټینګار وکړ چې دا مسأله له اسرائیل د امریکا پر ملاتړ کوم اغیز نه لري. په دې ټولو بحثونو کې مهم ټکی چې باید هیر یې نه کړو دا دی چې موږ ټول د اسرائیل پلویان او یوه کورنۍ یو. د جولای د 14 نیټې د موافقې له مخې چې د تهران او د نړۍ له شپږو قدرتونو سره وسوه، له ایرانه د امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو بندیزونه په تدریجي ډول لرې کیږي. ایران به په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. لویدیز شک لري چې د دې پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي، خو ایران تل دغه تورونه رد کړي دي. باراک اوباما په دې خبرو کې امریکایي یهودانو ته وویل له اسرائیل سره د امریکا تعهد ثابت دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما زیاته کړه که چیرې د ایران اسلامي جمهوریت دغه موافقه عملي نه کړي، امریکا به دریم انتخاب غوره کړي چې هغه به بندیزونه او ممکن پوځي ځواک وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل واشنگتن باید په لبنان کې له حزب الله ډلې د ایران د ملاتړ مخه هم ونیسي.
Iran from getting missiles to Hezbollah.
موږ باید پرنيژد چې ایران حزب الله ډلې ته راکټونه ورکړي، ځکه حزب الله اسرائیل ته ګواښ کوي. موږ باید د سیمې په نورو برخو کې هم د دوی د بي ثباته کوونکو او نیابتي فعالیتونو مخه ونیسو. د دې کار لپاره اړتیا ده چې له خپل شریکانو سره همغږي ووسو، خپل استخباراتي فعالیتونه شکړو، لکه د اوسپنیز پوشش لګول زیات کړو، څو خلک له هغو راکټونو خوندي سي چې د پولې له هغې بلې غاړې وشتل کیږي. موږ باید په هر حالت کې دغه کارونه وکړو. کله چې پوسو ایران اټومي وسلې نه لري، له ډېر ښه دریځ نه کولی سو دا چارې ترسره کړو. له ایران سره پر اټومي موضوع د موافقې برخلیک باید تر سپتمبر میاشتې پورې معلوم سي. تر هغه وخته پورې د امریکا کانګرس فرصت لري چې دغه موافقه وڅېړي او وی ارزوي. خو د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګه او د استازو په جرګه کې د دې موافقې مخالفان کم نه دي، خو کارپوهانو ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې موافقې د تصویب لپاره په کانګرس کې کافي رایې خپلولی سي. تر دې مخکې اوباما ویلي وه که د کانګرس غړي دغې موافقې ته د تایید رایه ورنه کړي، د کانګرس تصمیم به ویټو کړي.
صالح محمد صالح، چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د تازه سرګندونو په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. په نړیوال موضوع بل رپورټ هم لرو. د شام د دولتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ لنډمهاله اوربند نن په دریو مهمو ښارګوټو کې پایته ورسید. منځګړی او سارونکي وایي چې ښکېلو لورو یو واری بیا شخړې او د توپونو ډزې پیل کړې دي. د فرانس خبری اجانس په حواله نور تفصیل د صالح محمد صالح په رپورټ کې اورو.
د لبنان د حزب الله ډلې د شیعه ملیشو په ګډون د سوریې رژیم ته وفادارو ځواکونو تر نن سهار پورې د یاغیانو په مهم سنگر الزبدانی او د دولت تر ولکې لاندې سیمو فوا او کافریه کې پر اته 40 ساعته اوربند موافقه کړې وه. زبدانی د لبنان او سوریې ترمنځ پرته سیمه ده. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې مشر رامي عبدالرحمن وویل دغه اوربند نن سهار په زبدانی، فوا او کافریه کې مات شو. د کافریا سیمې اوسیدونکو د فرانسې خبری اجنس ته د ټلیفون پر کرښه وویل له نن سهار ملازانه پر دې ښارګوټي د توپونو په لسګونو مرمۍ لګېدلې دي. رامي عبدالرحمن وویل په زبدانی کې د توپونو د وشتل کېدو ترڅنګ شخړې هم روانې دي او مخالف جنګیالي پر فوا او کافریا توپونه وروي. عبدالرحمن دا جزئیات ورنه کړل چې ډزې لومړی چا پیل کړې او تلفات څه دي. فوا او کافریا د شمال ویدیز ادلب ولایت ورستی دوه کلی دي چې لا هم د سوریې د رژیم په ولکه کې دي، خو یاغیانو او د هغو متحدانو لکه په القاعده پورې تړلې ډلې النصره جبهه محاصره کړي دي. دغه کلی په داس سال کې محاصره سوي چې د سوریې د رژیم پلوي ځواکونو د لبنان پولې ته څیرمه په زبدانی کې پوځي عملیات شدید کړي دي. شکیلو خواوو پر یوې هر اړخیزې موافقې د سله کېدو لپاره خبرې کړې دي چې له مخې یې یاغي جنګیالي له زبدانی ووزي. دغه راز ملکیانو ته هم امکانات برابر کړي چې له فوا او کافریا کلیو ووزي چې ډیری اوسیدونکي یې اقلیت شیعګان دي، خو تېره شپه دغه خبرې ناکامه سوې. د سوریې د متحد ګوند سرمنشي محمد ابو قاسم چې د لنډمهاله اوربند په مسله کې یې د منځګړي رول درلود د شخړو بیا پیلېدل تایید کړل. دو ویل لنډمهاله اوربند مات، مذاکرې ناکامې او په زبدانی کې پوځي عملیات بیا پیل سول. دا په روانه میاشت کې دویم ځل دی چې د سوریې په دریو ښارګوټو کې اوربند ماتیږي. د 2011 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د سوریې په شخړې کې تر 240,000 زیات کسان وژل سوي دي. د دغه هیواد د نفوسو نیمه برخه خلک د جګړو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسه په ډیسټریکټ
کې مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال لړی ته تاسې غواګي درنو اردوونکو د ترکمنستان، ترکی او آذربایجان د بارنو چارو وزیران د ترکی انتالیا اخر کې د لاجبر په لارې خبرې کړې دي. دا لار د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. نور تفصیل د احمد شیبر په رپورت کې ورو.
د ترکمنستان، آذربایجان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د ترکیې په انتالیا کې د لاجور د لارې پر امکاناتو خبرې وکړې. دا لاره افغانستان د اقینی بندر له لارې له اروپا سره نښلوي. افغان ولسمشر اشرف غنی وړاندیز کړی و چې د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې له لارې افغانستان له اروپا سره وصل شي او په دې تړاو د سیمې له هیوادو سره خبرې هم شوي دي. افغانان په دې باور دي چې شاوخوا 2000 کلونه مخکې د بدخشان لاجورد له همدې لارې منځنۍ آسیا او اروپا ته صادرېدل او د همدې لپاره دې لارې ته د لاجورد لاره وایي. د افغان چارواکو په باور د لاجورد لاره د افغانستان لپاره تر ټولو خوندي او لنډه لاره ده، ځکه چې د افغانستان له پولې د ترکمنستان د ترکمنباشي تر بندر پورې هم د اورګاډي پټلۍ غځېدلې او هم لاره جوړه ده او له هغه وروسته هم تر استانبول پورې ترانسپورتي امکانات شته. افغانستان په دې باور دی چې د دې لارې په اوږدو باید ګمرکونه جوړ شي او یوه تعارفه معرفي شي، همدارا سرحدي امنیتي خنډونه لږ شي. کابل غواړي کوم مالونه چې له استانبول انتقالي شي هغه دې په باکو کې کوز شي او بیا دې د اوبو له لارې د ترکمنباشي په بندر کې افغانستان او حتی بیا پاکستان او هند ته ولېږدول شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو، د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر المار محمد یاروف او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر راسید میریدو د جمعې په ورځ د انتالیا په غونډه کې موافقه وکړه چې په سیمه کې د انرژي او ترانسپورت پروژو د تطبیق لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. درې سره خواوو اروپا ته د ترکیې له لارې د ترکمنستان د ګازو د انتقال پر موضوع خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې په خپلو منځونو کې به د ترانسپورت د ستونزې د هواري لپاره یو کنفرانس جوړوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وویل لاجورد لارې ته یوازې د غموش درې هیوادونه نه، د آسیا او اروپا ټول هیوادونه لیواله دي. د انتالیا په غونډه کې پریکړه وشوه چې د روان میلادي کال تر پای مخکې به په ترکمنستان کې د ولسمشرانو په کچه یوه غونډه جوړه کړي څو د دغې ترانزیت لارې په اړه تړونونه وشي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
درنو ودونکو، د هلمند ولایتي شورا د سلګونو ځوانانو په مرسته هلمند څنګه اژغورلی شو تحریک پیل کړ. دوی په خپل لومړی غونډه کې د جنگ او لامنې په عواملو او حل لارو بحث وکړو. د دې تحریک غړي وایي چې تر هغو چې د هلمند په امنیت کې مثبت بدلون را نشي قرار نه کینی. نور تفصیل د الیاس دای په دې رپورت کې.
که څه هم تر دې وړاندې دغه ډول حرکتونه بې نتیجه پای ته رسېدلي دي، خو دا ځل د هلمند ولایتي شورا په مشرۍ سلګونه ځوانان او مدني فعالین غواړي تر هغو دغه حرکت ته دوام ورکړي چې د هلمند په امنیتي حالت کې مثبت تغیر راشي. په دې غونډه کې د جنګ پر عواملو یو شمېر حل لارو هم بحث وشو. د نشه توکو قاچاک او تولید، د هلمند سره د پاکستان او ایران پرانستې پوله، د قانونو غیر قانوني کیندنې او قاچاک، او د مرکز لخوا په هلمند کې د خلکو له مشورې پرته مقرري او ځین نور عوامل وبلل سوچي هلمند نام نه کړی دی. د غونډې یو خبر خبال زین الله ستنگزول، کچیر مرکزی حکومت د هلمند نوزاد او مساکلا ولسوالۍ د سکوت عامل ونه چړي، نور ولسوالۍ به هم سکوت وکړي.
موږ یوازې د وسته جنگ په اړه باندې چې موږ څنګه وژغورو، که موږ وس ونه درېږو، موږ وس اصلي لاملونه ونه وایو، اصلي ستونزې را په ګوته نه کړو، کېدای شي ثبات سنګین ونیسي، کېدای شي بل ورځ کچه کې چې موږ ډېره مهمه ساحه ده دا ونیسي او امنیت تر دې ځایه پرې ورسېږي چې بیا نه زه خبره کولی شم نه ته کولی شې. د دې لپاره باید موږ کار وکړو. دوی په ټاور کې ناست دي، دوی خو سرتېره نه دي چې د جنگ کوي، دوی دلته خپل اداره وکړي، دوی د خپل امکانات ورته برابر کړي. دا ډېره مهمه مسله ده او باید دا کار وشي او باید حقیقت ووایي څه چې په هلمند کې رواني باید هغه وویل شي، هغه مرکز خبر شي او دې ته د حل لارې پیدا شي.
د هلمند ولایت شورا په مشرۍ ته دغه حرکت خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې دیوی میاشتې موده کې د هلمند دوی ولسوالۍ نوزاد او مساکله وسلوالو ونیول او په یو شمېر نورو کې امنیتي حالت د ورځې نه بلې ته پسې خرابېږي. د هلمند ولایت شورا مشر کریم اتل او د هلمند یو تن مدني فعال توپان وزیری وایي په هلمند کې د چوکیو او مقامونو پر سر کشمکشونه په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو د استازو ترمنځ خپل منځي مخالفتونه یو شمېر نور عوامل دي چې هلمند د مرکزی حکومت له پاملرنې چولې ده.
موږ په داس یو حالت کې یو چې موږ خپل عزت باید خوندي کو، خپل سر باید خوندي کو، خپل خلک باید خوندي کو او دغه سیمه د لوی ناورین څخه باید وژغورو.
ولی په تاسو باید وایم هغه څوک چې زما او ساحل ور باندې تړلی وي، هغه څوک چې موږ اومای جین درلودی او هغه څوک چې زما واست نمائندگی کوي او هغه څوک چې د هلمند سرنوشت ټاکه او زوته ورته پتام وي هغه هم زما سره په ملي مسایلو کې والی نه درلودي.
په غونډه کې پر حکومت په دې خاطر د مور او میندې د چلند تور پورې سوچ ګواکې په ځینو سیمو کې وړو نامنوی ته جدي پاملرنه کوي، خو په هلمند کې چې د تیرو دوو کلونو راهیسې ګڼې سیمې وسلوالو نیولې او ان یو شمېر ولسوالۍ هم سکوت وکړ څوک پاملرنه نه کوي. د غونډې په پای کې یو شل ماده ایز پرېکړې لیک هم صادر سو چې پکې د دې حرکت پر دوام د خلکو پر یووالي او د مرکزي حکومت نه پاملرنه په صورت کې په ولایت او مرکز کابل کې د لاریونونو یادونه شوې وه.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جنکه کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سي ناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنيخه
درنو درنو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی اف پی خبرې جانس لیکي. داعش وسلواله ډله د افغانستان په اړه پټي منسوبې لري، خو د طالبانو مزاحمت امریکایي ډرون بریدونه او تر ډیره حده له فرقه ییزو جګړو پاک افغان ټولنه هر هغه څه دي چې له وجې د ډلې تر دې دمه کومه لوی کامیابی نه ده ترلاسه کړې. اف پی خبرې جانس د مقالې نوري برخې له اسرار علم مومن ناورو
په ریپورت کې راغلی دی داعش وسلواله ډله چې د عراق او شام پراخې سیمې یې لاندې کړې دي له میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د افغانستان په مشرقي برخه کې ځان مضبوط کړي، خو د طالبانو لخوا د مزاحمت سره مخ ده. په داسې حال کې چې په جنگ ځپلي افغانستان کې افغان طالبان د مشرۍ پر سر خپلو کې سره وران دي، نو ځینې وسلوال یې د داعش لیکو ته روان دي، خو په ډرون بدونو کې د داعش ډلې د ځینو قوماندانانو وژنې او د دې لخوا ظلمونو د دې ډلې پر وړاندې تګ ټکنې کړې دي. د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی په بیلابیلو هیوادونو کې د داعش ډلې د موجودګۍ په اړه وایي ته ویلی شي چې داعش وسلواله ډله دا مهال په عراق او شام کې په شپږم او اووم سټیج یا پړاو کې ده، دغسې په لیبیا کې په دریم یا څلورم او په افغانستان کې په لومړي یا دویم پړاو کې ده. د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته په ځانګړې توګه په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ځینې وسلوال په داعش ډله کې ور شامل شوي دي. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې پخوانی طالب وسلوالو د داعش موجوده قومندان ملا میرویس وایي د طالبانو خپلمنځي اختلافات نشي ختمېدي. په واشنگتن کې میشت افغان چارو یو شنون کې بیا وایي داعش ډله پر دې خوشاله ده چې له طالبانو ورته وسلوال ورزي، خو طالبانو په کابل او د هیواد په نورو برخو کې د بریدونو په کولو سره د دغه تاثر د مخنیوي هڅه او د خپل طاقت مظاهره کړي. کارپوهان پر دې عقیده دي چې په افغانستان کې موجوده تشدد د طالبانو له مشر ملا منصور دا مطالبه کوي چې په طالبانو کې خپل شهرت ښه کړي چې دا رنګ داعش ته د وسلوالو طالبانو د ورتګ مخه ونیول شي. یاد کارپو وایي داعش نشي کولی چې طالبان له ناکامۍ سره مخ کړي. په مقاله کې راغلي دي د داعش ډلې وسلوال ډیر ظالمان دي او بغیر له څه وجې خلک وژني، که څه هم طالبانو په افغانستان کې یو شمېر ظلمونه کړي، خو طالبانو په دې وروستیو کې د داعش ډلې هغه ویډیو غندلې چې پکې ښودل شوي وسلوال په چوونکو توکو سره افغان وګړي الوزوي او وژني. طالبانو دغه کار غیر اسلامي بللې. په داسې حال کې چې په افغان ټولنه کې فرقه ییز تاوتریخوالی ډېر ژور نه دی، نو یو وجه دا هم ده چې داعش په افغان ټولنه کې مؤثر نفوذ نشي کولی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غواګي درنو ودونکو د روانه غړې اخري رپورت تاسو ته پام راګرځوم او هغه د مشاعري پاړه دي. د خیبر پختونخوا په نوخار ضلع کې د پښتو یوه مشاعره شوې چې په زیاتره کلامونو کې د سیمې کړکېچن حالات انځور شوي وو. عمر دراز وزیر هم دغه مشاعرې ته ورغلی او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
د بنو کلیوالې سیمې کښی خیل بنو کې د شپې مهال شاعرانو ادیبانو یوه درنه غونډه او مشاعره وکړه چې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو نه راغلیو نماینده شاعرانو ادیبانو پکې ګډون وکړو او د امن مینې او موجوده کړکېچن حالاتو په موضوع باندې سندرې، نظمونه او غزلې واورولې. په دې موقع د سیمې ځوانانو او سپینګیرو تر څنګ د بیلابیلو سیمو او سیاسي او فلاحي تنظیمونو ګڼ شمېر غړي هم موجود ول چې د مشاعرې نه تر اخره پورې ژوند، خوند او فن اخستو.
ارمان میدان دے چزان میں بایلو، ارمان میدان دے چارزان میں بایلو، او پجواری دیش پیو دا اوبان دے دجندان ساد و سمان میں بایلو، او مالزار بایلو تنا دے تزارم نام و نموس میں بایلو شان میں بایلو.
زمان یقین دی کہ زمانہ بتپوس نکی گی ما پا دنیا دا محبت ستڑی روزگار کرے دے زدہ ہی چان خلاف نیم خود زلو زنو دا کلمی پا نما جنگ دے تدا کرے دے.
روبل دھڑکے میں روبل ارمان پرے ہو، چپ اخلو میں پچپیا کے جہان پرے ہو، قیامت با پخپل وقت پخپل راشی کا انسان اور تپزم کا انسان پرے ہو.
په دې موقع د پېښور نه راغلی میلمه شاعر ادیب جوهر خلیل وویل په موجوده کړکېچن حالاتو کې دغه شان ادبي غونډو جوړول او خلکو راغونډول د وخت تر ټولو اهم ضرورت دی.
باید پښتنو له پکار دي چې د خوشحالو په موقع باندې د فضولیاتو په ځای باندې مشاعري وکړي، داسې ښه ښه پروګرامونه وکړي، نو دا به په راتلونکي کې د قوم په کار راځي، خلک به تینه الهام لي، ښه ښه شاعران به دېنه را پیدا شي. او نن
د غونډې او مشاعرې اهتمام کوونکي پروفیسر طارق محمود دانش وویل دوی غواړي چې د امن مینې لپاره د شعر ادب خوندان سره یو ځای کړي.
موږ د شعر او ادب په حواله سره بہانے لٹائی چھے دے شعر و ادب و دے شعور خبر عام شی، زکا چھے دنیا تا دے مین امن و دے خوشحالی ضرورت تا.
غنڈا کے رٹول شو شاعرانو وویل چھے خیبر پختونخوا جنوبی اضلاع بنو کرک لکی مروت او خواوشا سیمو کے پختو ادب ډیر زرخیز دے او دا غلطا شاعران ادیبان تل هڅه کړي چھے دا امن مین خورولو لپارا غنڈے او مشاعرے جوڑے کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو بنو.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپق سوا یویش.
درنو اردن کو تاسی دا مشال ریڈیو نا رستے خبری خپرونا واوری دلا چی دا پایشی بوتی را لسی دلی ووی سوشی بی پاتی دی شپا کی یو زل بیا شاین بونیری توار ورکو چی دا خبرون لندیز بلان دیکلی. خیبر پختونخوا کی په بلدیاتی ټاکنو کې بریالي شوی کاندیدانو نن د خپل څوکو سوګن پورته کړ. د درېو میاشتو ځنډ وروسته ټاکل شوی چې سبا لبا نوی بلدیاتی نظام عملي شي. پاکستانی چارواکي وایي تېره شپه له هند سره په لانجمنه پوله د ډزو تبادله شوې ده. دوی تور لګي چې په تېرو څو ورځو کې د هند لخوا په بمبارۍ کې شپږ پاکستانی وګړي وژل شوي دي. بلخوا بیا د هند سرکاري ریډیو په خبر کې ویلي هم په دغه سیمه کې د پاکستانی سرتېرو په ډزو کې دوه هندي وګړي وژل شوي دي. پاکستان هغه راپور رد کړی چې وایي پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکوي. دا محسود قبیلې مشران وایي د جنوبي وزیرستان بندې سیمې مکین لدا او کانیګورم په مکمله توګه تباه شوي دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی د تاوانونو ورکړي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري. موسی کلا له څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده، خو افغان چارواکي دا خبره نه تاییدوي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتنه کړې چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانې غړې امیر حکمتي له څلور کلن غیر عادلانه بنده خوشې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو یهودیانو ته له ایران سره په اټمي موضوع د وروستۍ موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې د دوی په زیان نه ده. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په یوکرین کې په روس پلو او بلتون غوښتونکو اعتراض کړی دی. دغه بلتون غوښتونکو خبرداری ورکړی چې نورې سیمې به هم لاندې کړي او په کې به په خپله خوښه انتخابات ترسره کړي. درنو دونکو هم دې سره خپل قربا ګلایاز د خبرونو بیان شاین بنری او تکنیکی همکار اساق امیری او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سباله بیا هم د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. کچرې تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام لري او خوشاله او آباد اوسئ.